پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې موز فرید سیال قربانې. د افغانستان او نړۍ روستي حالاتونه خبرونو راپورونه درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنچیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د روستیو عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وژلي او تر سلو ډیر نورې ژوندې نیولې دي. د طالبانو ویاند ذبی الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقاومت په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ویانت علی نظری د فرانس پریس خبری اژانس ته د دې جبهې غړو ته دا وختو دومره زیانونه پړه ته طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظری په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې یو څو محدود غړي وژل شوي دي او یو کم شمېر نوري نیول شوي دي. دا طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او زلزلو له کبله په افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 2015 نور ژوبل شوي دي. سږکال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلو تر څنګ خلکو ته سخت مالي تاوانونه اوښتي دي. له پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې طبي پیښو زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه له حاصل سره ویجاړه کړې ده او د غرازی ګڼه کورونه وران کړی دي. د طالبانو حکومت وایي چې د پیښو له زیانمنشو سره مرستې کړي، خو زیانمنشوي وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او که شوي هم دي ډېرې کمې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان له لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له کلونو راهیسې د لانجمن ناګورنو قرباغ پر سر اختلاف لري، اړیکې پر دې وروستیو کې یو وار بیا ترینګل شوي دي. په عین حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند رامنځته کړی دی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبر ځواکونه له دغه اوربند څخه سرغړونه کوي او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونه ښارونه او ښارګوټي روسي ځواکونو د کنټرول ایستلي او د آزاد شوو سیمو د ثبات چارې روانې دي. زلنسکی تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 40,000 کیلومتره مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی او په کې د ثبات د ټینګښت هڅې روانې دي. اوکراینی ځواکونه په خارکیف سیمه کې د سپتمبر له 6 راهیسې د روسي ځواکونو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د ګڼمیشتو څه باندې 300 سیمو د نیولو ادعا کړې ده. او د بهرني اسعارو په وړاندې د پاکستاني اروپایو ارزښت یو وار بیا ولوید. پرون د پاکستان په آزادو بازارونو کې هر ډالر په 240 روپیو تبادله شو. د اسعارو د کاروباریانو په وینا پرون سه شنبه پاکستاني بانکونو کې یو ډالر په 202 روپۍ خو په آزادو بازارونو کې په 240 روپۍ تبادله شوی و. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تکل شوې دا سبا پنځ شنبه او پاکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځې سرمشریزه پیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنېدو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع جزئیات درته په راپور او مرکه کې لرو. پکتیکا کې مشت وزیرستاني تور پورې کوي چې په پوله ساتونکي پاکستان ته د وختو مخه نیسي.
دلته مې نن بانګیرډ په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري واړي کې وډګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دي، نه مې په ګولم خون ګډمند پرش دي.
اورزګان کې مرګونی ناروغۍ په زرګونه چرګان مړه کړې دي.
نو یو دم مرزي او تراله ول پلان لږ مرزي و چې هغه بیا موږ دوا ورتراله د سکخخې کوي.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ټاکل شوې سبا پنجشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به یې هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا په هم آنلاین توګه ګډون کاوه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ګوندیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بلل دی. طالبانو بیا تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
ټاکل شوې سبا پنجشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږکال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد ټاکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو د بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورۍ مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیارلس طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوم لړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیارلس تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر مذاکراتو لپاره لدین وملاړ معاف شوي و. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې کوربتوب کوي، د یادې ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلي مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللی دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تېره اونۍ دغه هندۍ رسنۍ خپره کړې، دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نښلولو لپاره د نوي سولې ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنوي د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبري وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2011 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو څخه باندې یو کال وروسته له هم د افغان ښځو وضعیت ناوړه دی. موناپول د خبره په داسې حال کې وکړه چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته افغانان د بشري حقونو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. هغه د ښځو او نجونو د حقونو د سره غړونی، د مخالفانو او منتقدانو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. اسمت سروان په دې موضوع د ښځو د حقونو لیوي فعال شایسته صفای سره مرکه کړي او نمرې ورته ویلي دي چې طالبان وايي ښځو ته امنیت راوسدي. ستاسو دغه نظر په دې اړه باندې څه دی؟
دا استاذ مونا چې کومه خبره کړې ده، دا خو یو اخکاره خبره ده. د افغانان ښځو وضعیت ډیر خراب ده او ورځ په ورځ بدتر کیږي. اوس چې موږ ګورو وضعیت ډېر خراب شوی ده، او تاسو په سوشل میډیا او نور نړیوال ټول ګوري چې په سوشل میډیا په هر ځای چې د ښځو وضعیت څونه بده ده، او دوی کول نیسي حتی سمه د راحت ساه وباسي په خپل کور کې باندې. له دې خاطره که ښځه وخته وظیفه ته تلل او نجونو ښوونځي ته تلل، اوس ټول په کور کې قراره ناست، هېڅ شی کار کولی نه سي. ځکه که دوی غواړي چې خبرې وکړي، که دوی غواړي چې خپل دنده ته ولاړ سي، خو دوی نه پرېږدي. نو زما په نظر دا خو یو ښکاره خبره ده ټولو نړیوالو ته.
په جنیوا کې د افغان ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه او هغې ته د یو شمېر افغان البته مخکښو ښځو وربلل، په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره او د طالبانو د دریس په بدلیدو کې ستاسو په نظر څه اثر لرلی شي؟
غیزلری شل فیصد ما په نظر شاید به سلویخ فیصد، مگر دونه ډیر اغیزه نه ده. که دونه ډیر اغیزه درلوده نو باید موږ اوس یو نتیجه درلوده، یا انجونو ښوونځي ته تلل او یا ښځو خپل دنده ته، مگر هیڅ یو هغې نسته. یوازې امنیت، امنیت موږ څه وکړو؟ وخورو، هغې کالي واخلو، څه شی وکړو؟ امنیت سوی یوازې امنیت بند، او دا څونه قیمتي سوی ده. هیڅوک خپل د خوراکه شیان اخیستلی نسي. دوی نه غواړي ښځو په جامعه کې کار وکړي، ښځو په صحنه کې واوسي. اکه لږ موږ په سوشل میډیا کې ګورو که دوی ظاهر سوی ده د نجونو، د هغه څونه بندیز دوی باندې ده، ماکس بندوي او وایي حجاب وکړي، دا او داسې نور خبرې. موږ په یو امنیت باندې چې کولی نسو. که د ښځه امنیت لري نو ولې وظیفه ته نه ځي؟ که ښځه امنیت لري نو ولې نجونه نه پرېږدي ښوونځي ته ولاړ سي؟ او دا نه، هماغه وخت چې په ناروې کې غونډه نیول سوی وو، دوی ویلي وو چې موږ مکتب ښوونځي خلاصو، تر اوسه مکتب خلاص کړی نه ده. ټول نجونو بیچاره په ډېره بده وضعیت کې دوی ژوند کوي، دوی ته بیخي تکلیفونه پیدا سوی ده، ځکه دوی نه غواړي چې ښځو صحنه ته راسي. ځکه طالبان هماغه طالبان دي او پخواني طالبان دي. دوی ادریس زما په نظر هیڅ وخت نه تغییر کوي، او دوی په خپل خبره باندې همداسې ولاړ ده.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د وروستیو اندېښنو په اړه یې زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکي ځواکونه یې پاکستان ته د اوښتو مخنیوی کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولې هغه غاړې ته یې نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي، خو پر پاک افغان پولو غلام خان لارې او انګور اډې ورڅخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي دوی د پاکستانیانو اړونده چارواکو سره په بیا بیا په دې لړ کې تماس نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي، خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستاني کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن بانګیر اډه په ګډمند لسمه شپه ده چې وي سوري وړي کې وړګر سره دي، زنانر سره دي، نه مو کیس پرش دی، نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی. چې د خدای د پاره مشته داسه طریقه جوړه کړو، د لیار درته جوړه کړو. نن مې لسمه شپه ده، وړکې وړکې سره دي، زنانر سره دي، هیڅ سره طرف مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي، خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې ورکي، زه په شمالي وزیرستان کې وي سره ده، نیم دلته وي سوري، نه آر پرش دي، نه مور پرش دي. خاص کر د پکتیکا والي نه مې دا ویلا دو چې د خدای د پاره د لیا د مش د خلوص کو، د انګیره د ګرد د یار د خلوص کو، او یاد د ګلم خون ګډر ته خلوص کو. ډېر تکلیف دار ده، مشته نه څه شي طریقه نه جوړی شي، آسمانی نر ته بند کړی دي، ډېر مشکلات هم شته.
د سیف الله قوم د کبلخیل اوسیدونکی نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لاره خلاصه کړي.
امیر د افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیم د میر د وزیرستان د جرګې شورا دو دغه کسونی دغه میر د غشتره دو چې میر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا دی یا د ګولم خون کیمای وال یار میشته ده د خلوصا کوج د خال د مشکلات نه باشي، مش په د خطول یار سی او د خال په دال یار کې مړه هه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضرب اعظم عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل، په تاګ ورا تحقیق لستون زو سره مخامخ دي.
نو مې ګول امیر خان دای کوم سایپالای کو بلخیلیا چې کیما دو دنده طریقه کوو چې د پرشن سری میشه د شمالي وزیرستان ولا دا وته کوله چې میږي باندې کړی یي اون مړه ګوډ شي په خاطوبه تلیارې کې مړه کړی ایس تاریخان نشته بیمورون رشوې ډېر سره بې ذات شپې ډېر سره بلیارې شپې
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي وایي دوی د پاکستان لوري سره بیا بیا اړیکې نیولي او هڅه یې دا ده چې خلکو او ناروغ لرونکو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوې برابرې شي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وایي
د پکتیکا ولایت انګور ډې د ګیټ پر ته دغه د خلکو یکنې ستونزه ده او دغه د سرحدونو خلک چې دا هلته دوستي ولري دی د لې لري مکه د ګیټ مسلم ده ګیټ مسلم لوړه شریکه کړې ده د عبارت انشاره مو کوشش کوو او د کوشش مو روان کړی ده چې د خلکو ته زمينه برابر کوو اسانتیا جوړ شي.
دی ودانی ورده د پکتیکا د انګور اډې پشان د خوست په غلام خان او د پکتیا د پټان ولسوالۍ پر لار هم وزیرستاني کډوال او نور مسافر لوړ تستونز سره مخامخ دي او تل سنوی سره په خبرو کې په تاګه ولاته کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې دي.
اوس به د پکتیکا نه د هیواد ختیځ نورستان ته لاړ شو. په نورستان کې په څه باندې 4000 بې ځایه شوو او بې وسه کورنیو باندې د نقدي مرستو لړۍ پیل شوه. هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکول کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا UNHCR لخوا د مرستو د ویش د پیل په مراسمو کې وویل د ولایت او مرکزی حکومت مسولین هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو مرستې جلب او د نورستان په څیر لری پرتو او محروم خلکو ته ورسوي.
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو په سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي د ولس په نمایندګۍ باندې هم امارت نه
مرسته خستون کې به کوم مرسته چې ورسره وشوه پرې خوختي خو سیلابونو او بارانونو ورته ډیر زیات زیانونه رسوبلي چې راتلونکي ژمی به ډیر سخت وي. نو مرستندوی ادارو ته په کار دي چې له ژمی وړاندې د بې وسو او ځپل شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. محمد افضل او عبدالمتین
مؤسسات او یا کوم همکار خلک دي او د سخت شرایطو په سخت وخت کې او کندو سره روندو سره یتیمانانو سره غریبانو سره مهاجرینو سره بې وزلو خلکو سره کومکونه کوي هم امارت نه هم د مؤسساتونو مننه.
انیشیار او د ولایت رهبرۍ نه موږ ډېر مننه کوو چې دلته موسسې جذبوي او موږ سره کومکونه کوي د سختو حالاتو کې. 215 ډالر یې موږ سره کومک وکړو.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا په داسې حال کې له 4000 زیاتو کورنیو سره د نغدو مرستو لړۍ پیل کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون، زلزلو، بې وخته واورو او سیلابونو پر زرګونو کورنۍ ځپلي او د ژمي له رارسېدو وړاندې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوې سیمه ییزې موضوع ته تم شو. د نړۍ مشرانو د ارمنستان او ازربایجان د شخړې د بیړنۍ پای ته رسونې غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د 2000 کال د اوربند له تړون وروسته جګړې کې سل سرتیري وژل شوي وو. دا اوس لوالې شخړې د لنجمنې سیمې نګورونو قرباخ پر سر شوې دي. په استډیو کې راسره اسدالله لودین دی، د دې موضوع تفصیل به وړاندې کړي.
مننه فریده جانی. د آذربایجان دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې وروستۍ شخړو کې 50 سرتیري وژل شوي. بلورته ارمنستان هم له خپل اړخه د لکتر لګه 9 سرتیرو د لاسه ورکولو خبره کړې ده. دې خبرونو متحده ایالاتونه، روسیا او ملګري ملتونه دې ته اړ کړل چې له دواړو لوریو په بیړنۍ توګه د جګړې د درېدلو غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش له دواړو لوریو غوښتي چې له بشپړ زغمه کار واخلي او هر ناهله موضوع د خبرو له لارې هوار کړي. د ګوترش په حواله دا خبره د هغه ویان سټیفن دوجاریک پرون د سپتمبر په 14 وکړه. د نړیوالو له دې ټینګار سره سره بیا نن د ارمنستان دفاع وزارت آذربایجان تورن کړ چې بیا یې ډزې پیل کړي، خو آذربایجان بیا مقابل لوری د اوربان په سرغړونو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بلینکن ویان نت پرایس ویلي واشنگتن به دواړه لوري سملاسي اوربان او د سولې هوکړې ته وهڅوي. بل ورته د امریکا یو سابقه دار ډیپلوماټ فلیپ ریکر چې په روسیو کې د قفقاز د خبرو د بیړني پایل مسولیت ورسپارل شوی، لمخکې نه د پلان شوي سفر پر اساس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې خبرې کړې دي. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر هم ویلي چې هیواد به د آذربایجان او ارمنستان د شخړې موضوع د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې راپورته کړي. کرملین هم ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي د دغو دو ګاونډیو د ستونزو د حل په برخه کې د روسیې پر دریز تل اندېښنې موجود دي. خو ده ویلي که روسیا د اور مړ کولو لپاره خپل رول ولوبوي، مثبت ګام به وبلل شي.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
برتانوی ګارډین ورسپانه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستیو څرګندونو ته په اشاره لیکي. د ملګرو ملتونو یو کارپو په داسې حال کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حیرانوونکي ځپنې راپور ورکوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما طالبان د خپلو څو ښځینه افغان کارکوونکو په ځورولو تورن کړی دی. ګارډین لیکي یوناما په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې درې ښځینه کارکوونکي چې د دې سازمان لپاره په افغانستان کې کار کاوه په وروستیو کې طالبانو د وسلوالو کسانو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي او ورڅخه تحقیقات شوي دي. یوناما دغه اقدام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو په وړاندې د ځورونې یوه راڅرګندېدونکې بېلګه بللې ده. د ګارډین په لیکنه ملګرو ملتونو په فوري توګه دا ډول کړنو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د طالبانو له چارواکو یې غوښتي دي چې د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د دې سازمان د ټول پرسونل د امنیت د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې عملي کړي. خو طالبانو د دې سازمان د افغان کارکوونکو د نیولو خبره رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه د مخالفانو او منتقدینو غچ اخیستونکي ځپل او د طالبانو لخوا د بیان په آزادۍ بندیز دي او استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. امریکایي فارن افیرز مجلې په دې پوښتنې سره چې آیا واقعا په افغانستان کې د اوږدې مودې کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. فارن افیرز لیکي یو کال مخکې په افغانستان کې ډیموکراتیک حکومت ړنګ شو او د مجلې په لیکنه له افغانستانه په سپکاوی د امریکا د پوځي او ملکي پرسونل وتل او د شاوخوا 3000 افغانانو استلا هم د واشنگټن او متحدینو لپاره یوه دردونکې مسأله ده. د فارن افیرز په لیکنه اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي د تاوتریخوالي کچه په ټول هیواد کې د پام وړ کمه شوي، خو د ښځو حقونه، د رسنیو ازادي او د هغو کسانو امنیت چې د افغانستان د پخواني حکومت ملاتړ کړی هم زخ زیات کم شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 15مې غونډې ته وویل چې په اوس وخت کې افغانان د بشري حقونو له یوه جدي بحران سره مخامخ دي او داسې ښکاري چې نړۍ یې په حل کې پاتې راغلې ده. فارن افیرز وړاندې لیکي په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي وضعیت په اړه ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. آیا نړیواله ټولنه باید طالبان په رسمیت وپیژني؟ آیا ډیپلوماسي یا د بندیزونو لګول به طالبان مجبور کړي چې خپل دریځ بدل کړي؟ آیا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوی نړیوال ګواښ د راټوکېدو په حال کې دی؟ دا هغه پوښتنې دي چې پر افغانستان د تیر کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده.
اوس په اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورني چرګان مړه کړې دي. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې ده، د دوی ډېر چرګانې مړه کړي او ورته زیان اړولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د سهار و بجې دي شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنیو چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسېدونکي دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنیو چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر ساعت کې څارنه وکړي، ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نور هغه چې غوښتل د بیکاري څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 ته شاوخوا د ټول دغه چرګانو کېدا درشدي، نو یو دم مرضي ورته راغله، ول پلا لږ مرضي وه چې هغه بیا موږ دوا ورته راوړله، د قغ یې کوی واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نه شوله. نو هغه چې څلوېښت ساعته کې آر یو بس وژې بیا سابلانو لنډه کېده، لکه داسې ټوخې کوي لکه انسانان چې ټوخې داسې ټوخې کوي.
دا یوازې نوراغه نه دی چې ویروسي ناروغي یې چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورني چرګان درلود چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلاً چې موږ ګوتله هغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنې هغه ټوخی به کېدی، خرارې به کوي، دغه چم بیې زردودي، نو ډېر دوام یې نه کولی. بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دوی به هغه دغه پاتېدی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره پکار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغۍ دي، همدارنګه ویروسي ناروغۍ دي او بکټریایي ناروغۍ دي. باید هغوی لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته چې مثلا کوم خوړیز رژیم دی هغوی ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغوی ته خواړه برابر کړي او هغوی وڅاري او هغوی کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض یې نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېره وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد یې هم پر کرنه او مالداري ولاړ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، اجن نادر د هلمند ولایت خبرې کوم. روره دغه ازادي رادیو ته زموږ ډېر سترګې دي، بل سړی زموږ غور نه اوري. روره ورځ تر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي، او دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي وروره، څه لګرانې ده، ورځ په ورځ بیکاری ډېریږي، خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. ورور خو کار ورته پیدا کړي، پروژې ورته فعال کړي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ، دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرده ځوانانو مخلوق ګرده په کار اخته، څه بیکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستی؟ د خدای روی د عام اسلام.
السلام علیکم، زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. د خاص روزګان ولسوالۍ کې زمون په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې، زموږ سړکونه نړېدلي دي، اوبه وی دي، موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زموږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او مونږ ته یونیسف سره دغه درې میاشتې مخکې وعده راکړې وه، ثبتنام هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو، رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې میلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واقعاً دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په پنجشیر ولایت کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د وروستي عملیاتو په نتیجه کې تر څلوېښت ډېر وسلوال وژلي او تر سلو ډېر نورې ژوندي نیولي دي. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد په سیمه کې چې د ملي مقامات په نوم جبهې د فعالیت راپورونه ورکول کېږي، دغه عملیات د شریرو باغیانو په وړاندې عملیات وبلل چې په خبره یې په وژل شوو او نیول شوو کې د دې ډلې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي. خو د ملي مقامات جبهې په یو ویاند علي نظر د فرانس پرس خبري اژانس ته د دې جبهې غړو ته د اوښتو دومره زیانونو په اړه د طالبانو ادعاوې رد کړي او هغه یې مبالغه بللې ده. د نظري په وینا په نښتو کې د جبهې یوازې څو محدود غړي وژل شوي او یو کم شمیر نورې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په وروستۍ یوه میاشت کې د سیلونو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 200 تنه مړه شوي او 215 پیته نور ژوبل شوي دي. سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د زلزلو، سیلابونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبل تر څنګ خلکو سخت مالی توانونه هم اوختدي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د روسیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د آذربایجان لوري په حمله کې د دغه هیواد د لږ تر لږه 940 سرتورو د وژل کېدو خبره کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین پوځ د هیواد په شمال ختیځ کې په سلګونو خارونو او خارګوټو روسي پوځیان استلی او د آزاد شوو سیمو د ثبات چاري روانې دي. زلنسکی تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د بیرته نیول شوو پر څه باندې 40 کیلومتر مربع سیمې کنټرول ټینګ کړی دی.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طبي ډاکټران وایي چې په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
نشه یي توکو د پریښدلو اعراضو مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې امکاناتو د نشتوالي له امله احتیاط ډیر سوی دی.
ودار مهم متات لار او مور می متات شو زه هم په دې عمل کې کړ شوم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس وایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا چې څه ډول نشئی مواد د شنتوب لامل کیږي په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي.
د محمد ناصر په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې څوک په مجلس کې نه پرېږدي.
تر ټولو بده خاطره دا ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه یي، نو کله چې ته په نشه باندې اخته شیطان هغه شیرین زوی وید.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
زر دواړه را کوشئ
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د ښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طبي ډاکټران په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغۍ او اعراض هم لري. که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه، درملنه او څارنه ونه شي، کیدای شي چې معتاد مړ شي. ډاکټران له کورنۍ څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي، ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې تر څنګ تر نشې پرېښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډېری معتادین په خپله خوښه حاضر سوي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې درملنه وسي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم سوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نسي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشې پرېښودلو لپاره ښه فرصت بولي او وایي که د چا د کورنۍ غړی د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې نه بستري کېږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورسي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر حکمت الله صالحي وایي د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کېدلی سي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پرېږدي. د دې تداوی لپاره مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پرېږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بې خوبه وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې، هر چېرته چې په کلو کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی چې درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بالاخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې انشاءالله دغه مواد پرېږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په 2000 میلادي کال کې د نړۍ په سلو کې تشپېتو لوژو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسېدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې، او اوس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د معتادینو د درملنې ډېری مرکزونه معتادین نه بستري کوي. د همدې عمل ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناک کار بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي که د معتاد اعراض د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل سي او څارنه یې ونه سي، کیدای سي چې معتاد مړ سي.
نشه یي توکو د پرېښېدلو اعراضو مدیریت کول ډېر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، کرمپي دردونه ورکوي، ډېر سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار یې ټیټېږي، فشار یې جګېږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوي سي. حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کېږي چې هلته نه کابو کېږي او نه مراقبت یې صحیح کېږي، مجبوره کېږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولېږي، خصوصا هغه ناروغان چې زمینه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې مرکزونو امکانات داسې مهال کمیږي چې په دې وروستیو کې ډېر متخصص ډاکټران افغانستان څخه وتلي، او د معتادینو د درملنې مرکزونه د مسلکي کدرونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې د امکاناتو نشتوالی د دې لامل سوی چې معتادین د پخوا په شان د نشې په لومه کې بند پاتې شي، او په دې ولایت کې معتادین نور هم ډیر شي. د دې قربانیو له جملې څخه یوه هم د سلیمان کورنۍ ده چې 9 غړي لري. د دې کورنۍ غړي یو په بل پسې معتاد شوي، او اوس د درملنې د نشتوالي له امله د احتیاط د بربادۍ په کنده کې بند پاتې دي. زموږ همکار د دې کورنۍ غمجن ژوند ته کتنه کړې چې د کورنۍ د یوه غړي په خبرو پیل کیږي.
چنزل قم پدرم بیرون رفت بود، بیرون متاد شد.
دویش کلنه آسیا د هغې کورنۍ غړي ده چې ټول 9 واړه غړي یې معتادان دي. دا د غور ولایت په مرکز فیروسکو کې د یو خټین کور په یو کونج کې ناسته ده، او د کورنۍ له نورو غړو سره د خیخې نیشه کوي.
وضعیت ما خیلی خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی. د نشه یي موادو له استعمال څخه ډیر تنګ شوی یو. ما پریکړه وکړه که خدای کول دا لعنتي نشه پریږدم چې زما ژوند دې تباه کړی دی. نور د دې تیاره ژوند زغم نه لرم. له اسلامي عمارت څخه زما هیله دا ده چې په غور ولایت کې د معتادینو د درملنې کلینیکونه فعال کړي او زموږ لپاره یوه داسې چاره وکړي چې موږ د نشه یي موادو له شره وژغورل شو.
شپږ څلوېښت کلن سلیمان د څلورو لوڼو او یوه زوی پلار دی. د شپږ کاله مخکې په ایران کې په ښیښه معتاد شو. کله چې سلیمان له ایران څخه غور ته راستون شو نو دلته نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل. له همدې امله یې د نشه یي موادو اندازه تر پخوا ډېره کړه او ټوله ورځ به یې په کور کې د اولادونو په مخ کې د ښیښې نیشه کوله. د اولادونو په مخ کې د سلیمان نیشه کول د دې سبب شو چې میرمن څلور لوڼې او یو زوی هم په ښیښه معتاد شي. اوس څلور کاله کېږي چې اولادونه هم په ښیښه معتاد شوي او له پلار سره په ګډه له کړاوونو ډک ژوند تېروي.
کورنۍ مې اوه غړي لري. موږ د نشې موادو معتادین یو. له دولت څخه هیله لرو چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري. زما راتلونکی خو هیڅ دی، خو زموږ اولادونه باید له دې ستونزې څخه وژغورل سي چې راتلونکی یې سم سي. اوس خو په داسې حالت کې دي چې خپل ژوند نه پیژني. شپه او ورځ د نشې موادو په اړه فکر کوي چې له کومه ځایه یې پیدا کړي او نشه وکړي.
نسیمه د دې کورنۍ په غړو کې تر ټولو کشره ده چې له دریو کالو راهیسې په غیر شعوري ډول د نیشو په لومه کې نښتې ده. دا هم درملنې ته په تمه ده. دا زیاتوي نیشه یي موادو یې روغتیا ته زیان رسولې او له زده کړو څخه یې هم بې برخې کړې ده.
پلار او مور مې معتاد شول. زه هم په دې عمل ککړه شوی یم. زه له دولت څخه غواړم چې موږ له دې ستونزې څخه وژغوري چې درس ووایو او خپل ژوند جوړ کړو.
دا کورنۍ په داسې حال کې له دولت څخه د درملنې غوښتنه کوي چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې هیڅ مرکز نشته. درې میاشتې مخکې د معتادینو د درملنې یوازینی مرکز هم خپل بستري خدمات بند کړل. د غور د نارینه معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر محمد عمر لالزاده وایي دوی د معتادو ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي، خو د درملنې دا میتود دومره مؤثر نه دی.
ما د سطح ولایت غور یک شفاخانه بیست بستری مردم.
موږ د غور ولایت په کچه د نارینه و لپاره شل بستریز روغتون لرو. موږ د ښځو لپاره اصلا بستر نه لرو، خو د ښځو او ماشومانو لپاره په کور کې د درملنې پروګرام لرو. که څه هم اوس د بودجې د نشتوالي له امله زموږ بستري خدمات ځنډیدلي، خو زموږ صحافي فعالیتونه دوام لري. موږ له روغتون څخه د باندې د خلکو درملنه کوو، خو له بده مرغه چې په کور کې درملنه ډیره مؤثره نه ده، ځکه چې معتاد ته نشه یي مواد په لاس ورځي او پر معتاد بندیز هم نشته. خو کله چې پر کوم
په کورنیو کې د احتیاط ډیروالی په تیره بیا په غربي ولایتونو کې د ښیښې په ګډون د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال داسې مهال ډیریږي چې په وروستیو دوو کالو کې په دې ولایتونو کې د ښیښې جوړول ډیر شوي دي. روغتیایي مرکزونو ته د معتادینو ورتګ ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشه یي بوټو نیشه کوله، اوس یې ډیری معتادینو د ښیښې نیشې ته مخه کړې ده.
رازا کمه مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زم راغلم، اوس با پا گده میلو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غالی چه ما متاد که یا؟ پا یو دود چوک نمتادیگی.
دادا سه مردار شاید دا چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی.
دا بیا چه اویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی سئ. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد انسان کمزوری کوي او په ښځو او نارینه و دواړو کې د شنتوب لامل کیږي. دا چې څه ډول نشه یي مواد د شنتوب لامل کیږي، په کوم حالت کې معتاد شنډوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې نشه یي مواد ولې د شنټوب لامل کیږي.
احتیاط د دریو لارونه کولی شي چې د شانتوب سبب کیږي. اول دا چې نشه یي مواد په عصبي سیستم باندې مستقیما زهري اغیزه لري. په بدن کې یو عصبي سیستم دی د خودکار عصبي سیستم په نامه یا اټونوم عصبي سیستم په نامه چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې بلاخره د هغه د ارضا کیدلو د مړېدو په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کیدو سبب کیږي چې بلاخره ورسره امتیاز د منځه ځي، شخوالی د منځه ځي، یا کس خلاصېږي نه یا زر انزال صورت نیسي. نو په دغه وجه باندې د ډېرو جنسي کمزوریو او ورسره ورسره د خپل د شنټوب سبب کیږي. بل غټ عامل دا دی چې مخدره مواد یا مخدره توکي که هغه هر مخدره مواد وي هغه په جنسي خودواتو باندې مونږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اینډوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دي. مثلا پروستار غده ده، برټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غودوات دي، په نارینهو کې مختلف جنسي غودوات دي چې هغوی د سپرم یعنی یا د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، د زی ته د رسیدلو دپاره، یعنی ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د انرژي د پاره خپل ځانګړي مواد د ژوندو عملو د ساتلو د پاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشه یي مواد ډایرک یا مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي او بالاخره هغه حرکت دې ته نفات کیږي، هغه فعالیت دانه لري، هغه انرژي دانه لري چې اغیز ته ځان ورسوي. ځکه چې د نشه یي موادو په وجه باندې د دغه هورموني سیستم خصوصا جنسي غدوات چې کوم دي متاثر شي او خپل هغه افرازات یا نه کوي یا ډیر کم او یا په حساب دي دغه وجه نه د شنټوب باعث کیږي. بل غټ لامل دا دی چې مخدره مواد زمونږ په فزیکی جسم باندې، زمونږ په رواني صحت باندې، په دې ټولو باندې ناوړه اغیز کوي، خصوصا په جنسي ساحو باندې هم ناوړه اغیز کوي، د جنسي ضعف او د جنسي کمزوري او بالاخره د شنټوب سبب کیږي.
په خزینه او نارینه معتادینو کې کوم ډول نشه یي مواد ډیر د شنټوب لامل ګرځي؟
بدبختانه ټول نشه یي مواد هم په نارینه او په ښځینه کې د شنټوب د عواملو سبب کیږي. خصوصا ټابلیټ کې چې مواد امپیټامین یا امپیټامین دي، یعنی برین سټیمولنت یا مغز پاراونکي دي، دوی د جنسي لذت لپاره استعمالي ډیری خلک د جنسي وخت ټیم د اوږدوالي لپاره استعمالي د موقت وخت دپاره د دوی هغه جنسي لذت او خوند او ټیم او وخت زیاتیږي چې بالاخره په وروسته وخت کې د شنټوب سبب کیږي، په دواړو کې د شنټوب سبب کیږي.
تاسې د نشه یي موادو د اضرارو خبره وکړه چې دا په انسان کې د شنټوب سبب کیږي، دغه ضرر یې ښځینه وته ډیر متوجه وي او که نارینه وته؟
دواړو ته په مساوي ډول باندې ضرر لرلی شي. خصوصا نارینه ته به فیصدي به زما په فکر ذکر لوړوي چې نارینه زیات استعمالي او بل خبره زیاته ده چې دلته فایل چې دی نارینه دی، یعنی د جنسي لذت خصوصا د باربري یا د حاملګۍ د فاره یا د دې په خاطر چې زیات رول نارینه لوبوي نظر زنانه ته.
که چیرته داسې ویشي یوازې نارینه معتاد وي ښځه روغ وي، او یا هم ښځه په نشه یي موادو معتاد وي نارینه روغ وي، یعنی په دې صورت کې هم اولاد نشي کېدلی؟
بالکل امکان دی، ولري ځکه چې یو نقصه موجوده ده، یا په زنانه کې نقص موجود دی او یا په مردانه کې، یا په سړي کې کله چې الکا صورت نیسی د دو مختلفو حجرو د یو ځای کېدو څخه چې یو ته موږ سپرم او مؤنث یا زنانه او ته اوم وایي، د دو دواړو د یو ځای کېدو په صورت کې زایګوډ او بالاخره ماشوم جوړیږي. کله چې په زنانه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راشي، او که په نارینه کې مشکل وي هم د دې چانس شته چې شانتوب منځته راوړي.
که یو معتاد که نارینه وي او یا ښځینه وي هغه درملنه وکړي، آیا دا شنډتوب یې لرې کیږي او کم داسې شنډ پاتې کیږي؟
هغه خلک چې نشه پریدي او بیا ورته دوام ورنه کوي، او بل دا چې دغه شنډتوب یې د نشې په وجه باندې په موقت ډول باندې پیدا شوی وي، د دوی امکانات شته چې د نشې په پرېښودو سره سل په سلو کې دا خلک د شنډتوب څخه خلاصېدلی شي. که چیرې داسې وي چې د دوی د نشې د زیات وخت استعمال او د ډېر استعمال او د قوي استعمال په وجه باندې د دوی کوم داخلي سیستمونه خصوصا جنسي غدوات د غدوات او افرازات کار پرېښوي، کېدلی شي چې په دایمي شنډتوب باندې بدل شي او بیرته اعاده نشي.
معتادینو ته متوسیت څه ده چې دوی د شنډتوب یا اقامت له ستونزې سره مخ نشي؟
نشه زهر دی، مطلق زهر دی. سمه ده چې دوی د شوق او ذوق دپاره استعمالي، مګر دا شوق او ذوق یې بالاخره په مایوسۍ، بدنامۍ، بدبختۍ او دایمي شنډتوب باندې بدلیږي، حتی د جدایي او بیخي د شوق او د هر څه د لرېوالي سبب کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1200 شپږ نیمې منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت چک ولسوالۍ اوسیدونکو محمد ناصر چې لڅمو دی راهیسی په یو دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې په خپل کورنۍ او ټولنه کې اعتبار نه لرم، خپلوان را څخه تختی او څوک می پوښتنې ته ناراضي. د زیاتوي چې تر نشې مخکې د مشرانو په هر جرګه او مرکه کې ناستو، خو اوس می خلک د نشو له عمله بیخي په مجلس کې نه پریږدي. دا چې محمد ناصر ولی او څنګه معتاد شو، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې د نشې نه که به چېرته ناستم د څه مشرانو د جومات هر څه مسله وه، زه به کې ناستم، خو کله چې زه په دو عمل باندې اخته شوم، ما ته څوک دغه نه کوي چې دا د یو مجلس ته راشي، په دې مجلس کې د کینې خواکوي یا ملي لري و خبر به وکړم، انسان مجلس به ګډه واټ کړو. دومره تصویر یې کړی د جامعې نه بیخي لرې کړی. کله چې ما په شیشه باندې شروع کړه، واکونه مې ټول توی شول ولوېدل، او د بدن مې هم ټول شیشې داسې خراب کړو، او د هر څه تکلیف چې ته پیدا کوي دونه پیدا شي. بیخی حتی داسې کړم چې اعصاب کې مې پر کړه، که چېرته ما د خپل اولاد دا نه وای خوړلی، نو زه به دا سالات نرسېدم، خو ما د خپل اولاد حق خوړلی. داسې ژړلی یم چې د اوس هم والا چې ناست یم ژړا راځي. دا د افسوس خبره ده چې یو سړی د عزت او د قدر سړی وي، آخر داسې ولویږي لکه موږ چې ولویدلی. ما په کاروبار دومره تاثیر کړی چې ما 4 کاله په ایران کې نشانه کوله، پیسې مې چې ګټلې وې چې کله به نشه باندې اوخته شوم بوډورو باندې، دا 4 کاله خواري مې لاړه، بس یو جور کاله یې زر واړولم افغانستان ته. تر ټولو بده خاطره دا هغه ده چې خپل اولاد شیرین زوی دی چا نه ویری، نو کله چې ته په نشه باندې اوخته شیطان هغه شیرین زوی ویردی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین په زور درملنې ته مجبورول څه ناوړه پایلې لري؟ په دې اړه ډاکټر واحدالله کوشان معلومات را سره شریک کوي.
دغه احتیاط درې مرحله لري. په اول مرحله کې یو معتاد نه غواړي چې تداوی وکړي، چونه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر شروع کړي، د خوند ورکوي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد ورسره کوي، تړي یې څوک چې د سره په زوره برخورد وي، هغه سره یو وقده پیدا کیږي، هغه وقده یې باعث دي کې چې بیا مخدره مواد استفاده کړي. چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، دا ځان ته یو مهارت ده، دا ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي ته آماده شي. حداقل یو هفته دو هفته کې د شمخانې تدبیر وړي، اول د بستر نوم ورته وانخ، په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار نه وړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
آیا پوهیدلاست؟
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره په موټر کې ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ډاکټر ته بوزي، خو پولیس موټر په لاره کې دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیس شریف دوی په څه تور ونیول او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور ته قربان شه، دا دې نن به مور ډاکټر ته بوزي.
وخزه ځان زر تیار کچ، موټر رانه لال نشي، په کلی کې اندا یو موټر لرو، کدا رانه لال بیا مجبور یو چې یو سات پیاده لاړ شو او ځان سرک ته ورسو.
ته صبر وکا، نیمه نه چې دا ماشون ته پمپر ورتړم او کلی ورا غوندم.
ژر کوونه وخت کیږي، ماشون ته وځ پمپر ورتړم، ته ورسه غوټه چولکا.
دستا سره په کسوره کې شي دی.
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې، ژر ورشه غوټه رټوله کا، دا زما دی ونډیوال امانت دی، خار ته را سره وړم.
مو خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به بل ورځ ور وړي، اوس مو غوټه ماته نه وا.
ورختا کیږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او دی موټر وړي.
نو زه خو هلک په غې کې اخلم، زما غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزي دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کا، که ماشوم نن ډاکټر ته بونزو ناروغي پسې ډېریږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده، ته ورشه زر غوټه راټوله کا چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دلی ځم. پام کوه چې ماشوم په سیزدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومېږم نه. ها، دا دې کار وشو له خیر سره.
خزی رضا چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قماندان صاحب پنځم سیټ دا دی.
ښه ښه، وروره ته را ولاړ شه.
دا دی قماندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قماندان صاحب. قماندان صاحب څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قماندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشي کړه.
سمه ده، خو لی ته پوهېږې چې زه دې تلاشي کوم؟ ها، دا دی تلاشي مې کړه.
کاکا په غوټه کې خو نشته، خو لی ته دا ماشوم هم راښکاره کړه.
ها، دا دی وګوره.
دا چې څنګه وګورم، ورنه ځینې خلاص کړه.
بس څومره ښه ویده دی، ولې راویښه وې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل، همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص کړه.
ها، دا دې خلاص مې کړه.
ته را دې خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. ها ها، اوهو، دا څه شی دی؟
قماندان صاحب.
بله مریم جانی، چه خبره ده؟
قماندان صاحب، داد غیروی نم پیدا کړل. د ماشوم په پمپر کې پټ کړی وو. زموږ راپور بیخی صحیح وو.
څه شی؟ هیروین؟ هیروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یم.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وو؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
اوه سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل. دا پوډر غم لړلې تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قماندان صاحب، موږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوی او بیا وایي چې موږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو د بدمرغو هیروینو کاروبار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، موږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته. دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوري.